ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه هو منی د ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاری کوي د دې خبرونه د سر موضوع په د پیښور په حیات آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت او د صوبایي مشرانو ترڅنګ د تحریک تحفظ آئینی پاکستان د مشرانو یو غونډه د هغه غونډې حال بدر کړو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب را سره هم شته. خوډمبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره نن په پیښور کې جلسه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو له کبله د ایثار شو لارو ډرایوران وای د دواړو حکومتونو واکمندي پر دوی رحم وکړي. په انډونیزیا کې د سیلابونو او ځمک خوېدنې له امله د وجل شو شمیر تر 900 اوښتی دی. او سمشال د خبرونو تفصيل. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره نن د پیښور په حیات آباد کې جلسه کړې ده. دې جلسې ته د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان رسکزي، سابقه سینیټر نواز کوکر، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل اپریدي ترڅنګ د یاد ګوند نور مشرانو هم ویناوې وکړې. په دغه موقع د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان رسکزي وویل،
نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسیدلی دی. جمهوری قوتونه هغه دی چې عمران خان دی او تاریخ تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوری قوتونه دومره وارخطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې شکندل کول.
دوی وویل چې د پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال احمد شریف دی باید د خپلو ټکو معافي وغواړي. عمران خان د 2023 میلادي کال لاګست د درغلیو په یو مقدمه کې بندي دی، خو هغه نه یوازې د درغلیو تورونه ردوي بلکې نیخ په نیوه تور پورې کوي چې دی د پوز مشر جنرال آسیم منیر په امر بندي دی. د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف چودھری د دسمبر پر 15 په راولپنډیا کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د عمران خان بیانیه د پاکستان ملي امنیت ته ګواښ ګرځېدلې ده. شریف تور پورې کړ چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هڅه کوي چې ولس د پوز پر ضد راپورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اعلی وزیر سهیل اپریدي په وینا هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې له بندي عمران خان سره لیده کاته وکړي. خو عمران خان او تحریک انصاف په وار وار ویلي چې دوی د ټول پوز نه بلکې د جنرال آسیم منیر په ګډون د هغو مشرانو خلاف دي چې د دوی په وینا په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا تور بې اساسه بولي. تحریک انصاف په دې لړ کې د راتلونکي اتوار په ورځ په کواټ کې د دا ډول بلې جلسې اعلان هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو له کبله د ایثار شو لاریو ډرایوران وایي د دواړو حکومتونو واکمن دي پر دوی رحم وکړي. په دوی کې ځینو د دسمبر په 6 مشال لیډیو ته وویل دوه میاشتې پوره کېدونکي دي چې لا یې هم لارۍ د لارې خلاصېدو په تمه په قطارونو کې ولاړې دي. د دوی په وینا نور هیڅ نه غواړي، بس دوی دې پرېښودل شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. په تورخم کې ایثار شوي افغان ډرایور سید ولی مشال لیډیو ته وویل نور ورسره د خوراک ساک لپاره پیسې ختمې شوې دي. د زبیر خان په نامه یو بل ډرایور وویل لاریو یې دومره وخت په ودرېدو کې تیر شوی چې اوس یې ټایرونه پنچر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکتوبر په 11 د نښتو له کبله د دې هیوادونو ترمنځ غدیدلې لارې د اکتوبر له 12 تړلې پرتې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې نن بعد د دوحې فورم په وروستۍ ورځ پر افغانستان بحث وشي. د دې وزارت دویم سیاسي رئیس زاکر جلالی د دسمبر په 6 ناوخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې په نننۍ غونډه کې به په سیمه ییز پیوستون کې د افغانستان د رول په اړه خبرې اترې وشي. نوموړي ویلي چې په دې بحث کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استاد عصمت الله ارګاشوف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد فیصل بن عبدالله برخه واخلي. د دوحې فورم د خبرو اترو لپاره یو نړیوال پلیټفارم دی چې سیاسي مشران د لویو نړیوالو ننګونو په اړه د بحث لپاره سره راټولوي. په انډونیشیا کې د سیلابونو او ځمک خوېدنې له امله د وجل شو شمیر تر 900 اوښتی دی. رویټر اجانس د دسمبر پر اومه د ځایي چارواکو له خولې لیکلي چې تر اوسه لږ تر لږه 912 کسان وژل شوي او 240 ورک دي. اجانس خبر ورکړی دی چې مرستندوی ډلې ځپل شوو خلکو ته ډیر په ګرانه د څښلو پاکو اوبو او خوراکونو په رسولو بوخت دي. اور اس خبر د لوب پاړه آسٹریلیا د ټیسټ کرکټ د ایشی سیریز په دویمه لوب کې انګلستان ته پاتو وکټونو ماته ورکړه. د دسمبر په سلورمه د آسٹریلیا په بریسبن کې پیل شوی د لوب نن په سلورمه ورځ په داسې حال کې پای ته ورسیده چې آسٹریلیا د انګلند لخوا ورکل شوی د 15 منډو هدف د دوه لوبغاړو په سر پوره کړ. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبری غړی دا کتر پای را سره مل پاتې شوی نو ځینې دا مهم مطالب به هم ووري. پاکستان تحریک انصاف وایي چې پوز د دوی د مشر په بند کېدو کې براه راست ملوث دی.
جمهوریت کے داویل چی مذاکرات نہ کو یا خبر ترے نہ کو متا خو جو خیر جمهوری رویہ دا او دا سری پروز لکه سغلاوی چې دا غل بغیره کې خاص وی کنه هغه څه شی دی.
په تورخم کې بند ډرایوران وای دوه میاشتونه حالت ډیر خراب دی.
مون خو ورو را غالي بند غدا دوه میاشتې برابر سوی سي به سر نوښته ولاړ یو خرچیم خلاصې کړی دی. یخ را باندې راغ ډیر شدید یخ سره مخ یو د کورون نه خبره او د اولادونو نه خبره یو.
حکومتی معلوماتو ته د لاسرسی د کمیشن پاړه باندې یو خبريال منظور حسین وای
چې کمینو دی هغه د 2022 او د 2023 کې څنګه اوس چې کمینو دی شروع کړی هیرنګ پکې کی ماته پکې دا غره غلې پیښ کېدو سمن پکې ماته جاری شوه دی. کله
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستا سکوربا مجید بابر یما د خبرونې په لور ورزو او د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې جلسه وکړه او په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د پوز د مطبوعاتي ادارو د مشر د هغه سرګندونو غندنه وکړه چې پکې نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې عمران خان د هیواد لپاره د قومي سلامتۍ یو خطر دی. جلسې ته د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان رسکزي هم وینا وکړه. نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکی.
په حیات آباد سپورټس کمپلیکس پیښور کې دا جلسه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دسمبر په 6 ترسره شوه او په دې جلسه کې د پوز د مطبوعاتي ادارې د مشر احمد شریف چودري د هغه خبری کانفرنس په سخت ټکو کې غندنه وشوه چې پکې نوموړي ویلي وو چې عمران خان د هیواد امنیت ته ګواښ دی. په دغه اړه په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ارباب شیرعلي په رسمي توګه یو قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د ډی جی آی ایس پی آر لخوا د عمران خان په اړه د سرګندونو او د خیبر پښتونخوا د حکومت په اړه د شویو سرګندونو غندنه وشوه.
اور شدید مذمت کرتے ہیں وہ یا ان کے ساتھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں.
په دغه قرارداد کې دا غوښتنه هم وشوه چې ڈی جی آی ایس پی آر دی په خپلو دغه سرګندونو معافی وغواړي.
اختلاف رکھنے والوں کو بتدریج بڑھتا ہوا قومی سلامتی خطرہ کہا گیا اور پھر سخت رد عمل کی دھمکی دی گئی.
اختلاف لرونکو ته د قومي سلامتۍ ګواښ وویل شو او بیا د سخت ردی عمل دړکه هم ورکړې شو. دا د آئینی حدونو سیول بالادستۍ عوامي منډیټ او د مسلح پوزونو د عزت خلاف دي او په دې وجه مونږ په دې د معافی غوښتلو او د ذمہوارو افسرانو د احتساب غوښتنه کوو. جلسه ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د پیښور د سیمې مشر او پخوانی صوبایي وزیر عاطف خان په خپل وینا کې وویل
شډی جی صاحب تا زمونږ انتخابي نشان واغشت او جمهوریت هم تباہ کړ. ظلم موکا آئین سرا قانون سرا او بیا په مونږ باندې الزام لګې چې عمران خان سکیورټی رسک دی. دا مخ کې بلا پیره په فاطمه جنا باندې دا سکیورټی رسک لګېدلې وو. اوس په عمران خان باندې چې کم سړی عوامي لیډر شي دی وای دا سکیورټی رسک دی. سکیورټی رسک نه دی ٹی جی صاحب تا ته خطر ده.
جلسه ته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترڅنګ د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزی هم وینا وکړه. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند او د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزی وویل چې نن د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو ترمنز روانه جګړه د فیصلې وخت ته را رسیدلې ده.
نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسیدلې ده. جمهوری قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تاریخ تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوری قوتونه دوم نیوار خطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې شکندل کول.
محمود خان اچکزی د ڈی جی آئی ایس پی آر د سرګندونو په اړه په خپل غبرګون کې د پاکستان په پارلیمانی او جمهوری نظام کې د اسټابلیشمنت په لاسوهنو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې که عمران خان سم سړی نه و نو تاسو ولې وزیر اعظم جوړ کړی و؟
عمران خان تا چې عمران خان نو سم سړی تا ولې وزیر اعظم کړ؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان وشکارا کړل؟ نن چې هغه د زمیر د قیدی په حیثیت د جمهوری قوتونو د نمائنده په حیثیت ستا و جبر ته ټینګ سو، ستا و جبر ته ودرېدی او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل، ته په زور پر شا کې چا پلار یې نسی کولای.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اسد قیصر د موجوده وفاقي حکومت په خارجه پالیسۍ هم نیوکې وکړې او وی ویل چې له افغانستان سره لاري تړل د پاکستان د خارجه پالیسۍ ناکامي ده.
اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی،
کہ ہند چې موجوده افغان حکومت یې مخالف او هاوی ډیپلوماسي وکړه او د افغانستان سره تجارت شروع کړو، نو زله وفاقه تپوس کوم چې دا ستاسو ناکامه خارجه پالیسی ده. مونږ غوښتنه کوو چې د افغانستان سره دی پوله خلاص کړی او تجارت او امن ته دی موقع ورکړي.
کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بن کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور امن کو موقع دیا جائے.
په جلسه کې په بیا بیا د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د عمران خان د جیل نه د راخلاصولو غوښتنه هم وکړه او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره دوی د روان اتوار په ورځ په کوهاټ کې د جلسې اعلان هم وکړو. د پوز چارواکو او په مرکز کې د موجوده وفاقي حکومت چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د دې جلسې د غوښتنو او نیوکو په رد عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وفاقي چارواکو ویلي وو چې عمران خان که د زندان نه خوشی کیږي نو دا کار د عدالت په لاس کې دی او حکومت په دې کې څه کردار نشي لوبولی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اړوندو تاسو مشال لیدو ته غوږیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې په دغه جلسه کې مو اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او په تیره تیره د تحریک تحفظ عین پاکستان مشران ګڼي چې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې مشر جنرال احمد شریف چودھری دی په هغه ټکو معافي وغواړي کوم ټکی چې هغه د عمران خان باره کې کارولی وو. د دې ترڅنګ نور هغه معاملات چې د دواړو د فوز د ادارې او د تحریک انصاف ترمنځ دا کم کړکیچ دی په دې اړه باندې زموږ همکار شانواز ترکزی یو سیډنی راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
وفاقي حکومت وای دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو تنبی پوری کړی. د وزیر اعظم سیاسي سلاکار رانا ثنا الله خان د اے آر وای نومي اردو ټي وي چینل سره د دسمبر په 15 په یو پروګرام کې ویلي د مذاکراتو وړاندیز تر هغه پورې کله چې عمران خان په ټویټر معنی ایکس پانه لیکل نه وکړي. دا مذاکرات خو کله شروع شوي هم نو، بلکې تیر وختونو کې همیشه عمران خان د داسې مذاکراتو نه انکار کړی. ویلي هغه به د اصلي طاقت سره مذاکرات کوي. د اصلي طاقت نه مراد د تجزیه کارو خبره پوزي اسټابلیشمنت وو. دا چې یو ډله وای هغه مذاکرات نه کوي او مخالفه ډلې ضد ګامونه هم اخلي، نو آیا دا په خپل سیاسي زور او حکومتي اختیار کوي او کنه؟ که د بل چا مرسته هم ورسره وي؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د پخواني سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک نه وکړه.
جمهوریت کې دا ویل چې مذاکرات نه کوو یا خبرې نه کوو، نو دا خو یو غیر جمهوری رویه ده او دا سړی په زړه کې سغلاوي چې دا غل په ګیره کې خس وي کنه، هغه څه شی دی. نو دویمه خبره دا ده چې اقتدار واقعي اقتدار چې دی هغه د جنرالانو سره دی. نو دا چې کوم اقتدار برسرت پارټي ده، دا هم یو لحاظ سره سړی ویلی چې دا نوکری کوي، یعنی د اقتدار چې دی د واقع ذریع په لاس کې نه دی. یعنی غیر جمهوری قوتونو سره کمپرومایز نه دی پکار، خو جمهوری قوتونو خپل منځ کې کمپرومایزونه ضروری دي، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت کمزور دی. دلته امریت اوږد تاریخ لري،
د دسمبر په دویمه د عمران خان ذاتی ایکس اکاونټ هغه دوه برخې لیکنه کړې وه او په دغه لیکنه کې په پوځي واکمن فیلډ مارشل آسم منیر باندې ځینې تورونه لګولي. د دسمبر په پنځمه چې د پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر په پینډۍ کې خبري کانفرنس وکړ، له هغې وروسته د واکمن وفاقي حکومت رویه هم بدله شوې. په تیر وختونو کې چې عمران خان وزیر اعظم هغه هم پاکستان کې او بیا تر د امریکا پورې په سیاسي غونډو او جلسو کې دا خبرې کړې وي، په هیڅ ډول به د مخالفو سیاسي ډلو سره مذاکرات نه کوي او نه به یې مشران د جیل وباسي. خو شنون کې وایي کله چې اسټبلیشمنټ د یوې ډلې او یا د ډلو سره ودرېږي، مخالفو ګوندونو بیا هیڅ نشي کولی. دا کراچی پونتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رډ تول ک عمران خان او ک شاباش شریف دواړو د اسټابلیشمنت په زور دی یو بل مخالفتونه کړیو او یې هم کوي. هر وخت چې سیاسي ډلو خپل منځي لانجې کړې دي، د هغې ګټه اسټابلیشمنت ته شوې ده. اسټابلیشمنت همیشه پر ریاستي ادارو خپلې منګولې خې کلکې خښې کړې او په دې کې د اسټابلیشمنت د لاسه واکمن ډله بلیک میل کیږي. واکمنانو ته د اپوزیشن د کمزوري کولو ضرورت وي، ځکه هم دوی د هغې معنی اسټبلیشمنت غوښتلو ته بیا سر ټیټ کړي او دا کومه خبره نه ده د جمهوري نظام لپاره، بلکې دا ډیره منفي خبره ده چې تاوانونه زیات وي. د افراسیاب خټک او ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دغه شان لانجو کې ګټه د اسټبلیشمنت سره سره ځینې هغه خلک چې سیاسي جاګیرداران دي، معنی چې خپل کورنۍ په واک کې خامخا ساتل غواړي، هغوی ته هم رسي. خود دوی په خبره چې تاوان همیشه ملکی وګړي پورته کړی دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوبدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف په نننۍ جلسه کې هم د دې ذکر وشو چې افغانستان سره بندې لارې دي باید د تجارت پر مخ پرانستل شي. په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخ کال 2015 د اکتوبر 12 نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې د تجارت او د مسافرو پر مخ تړلې پرتې دي. له پیښوره تر تورخم افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي سار دي او ډرایوران یې وایي چې په دې یخنۍ کې لکړاو پکې شپې ورځې سبا کوي او پکار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاص کړل شي. تفصیل پہ فرحات شینواری را لګړې.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خواو شا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او لکړاوا ډکې شپې سبا کوي.
مونږ وروره غالبا دغه دوه میاشتې برابرې سوې چې د سرنوشته ولاړ یو، خرچېم خلاصې کړې دي. یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو، د کورونو نه خبره یو، د اولادونو نه خبره یو، د مړو ژوندین نه خبره یو، د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیا مریسیوی دا ټول چې دا دغه په زړه تیرو او خدای ته صبر کو او دی کې د ډریورانو هیڅ ګنا نشه دا چې پانده که خبره هر وخت نیمه په مخ باندې ګیټونه تړل سیوی. نو دغه ګیټونه برای مې ربانی دغه ډریورانو ته خوشی کوي او دغه سی اوس پارختنه ورته کوي چې ورور نور مرزه یو نورم په کار نه سی و ډریورانم بدی راضی مې پرې دی نور خبره یې خلاصه کوي کنه بدی من راضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریوران تاسو ته ګټه درلې. نو به چې دا دروازې دې په مخه ونه تړل سی.
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
او په تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندل ته ودرې دي لیو ټیرونه پنچر شو جاته. ایبل چیز موږ سیزن راشي د پروتوغا دا گیټ باندې تی طرف نه کینو او کچالو چې خصي زی راځي چې موږ ټماټر او انګورو دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن دا لارې نه تړي. د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11 نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیه په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیری پړاو یې د نومبر په 10 نیټه به نتیجې پای ته رسیدلی وو او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردی د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې په خبر نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوختو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 10 نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې ارتباط سره دا راپور تاسو وړاندې کوو. افغانستان چې سمندر ته لار نه لري، له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو راهیسې د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه کړې ده. دا راپورونه له مخې د چابهار په بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو، په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا باریدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې هواری به یې کړي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لاره د چابهار پرتله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. د دې او نورو پوښتنو ځواب د احمد شبر په راپور کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي، او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړ چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ، او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې، او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه ښه کړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړې دي. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکتا کې وویل،
کته سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري. نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2025 کال په اکتوبر کې د کچ تر اورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنت کرښې پر وشتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړي چې د دې جګړې له عمله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشتی کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان د سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبيعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تیرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی یو ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبيعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړي کو یو ځل بیا چا بهر ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاشوي چې د افغانستان لپاره چا بهر ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي، د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅمره مشکلات په چابهار کې هم وی، تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لالارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ محل او وشت محل کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز شانست طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې اصلي تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو، بلې ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابيږي او رستکیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
کیا چا کار د مخه موږ شرکت میوی د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالیټي سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړیدلی او دا ته په هروته کې هم د تلاشي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کو او نور میوی زمون هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چیرته واستو. اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو هلته رواج دي
که چیرته د افغان سوداګر ستونزې د هوایی دهلیزونو او چابهار لاري تر یو بریت هوارې شي او هند په چابهار کې د شوی تړون لمخې نورې پانګونی وکړي پاکستان به بیرته دې ته زرشن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول پرانیزي دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لاندې کې دوسر جوت شي خو دا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او څنګه رغی شي
دا مشال رادیو
اوست خبرونو لندیس پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره نن په پیښور کې جلسه کړې ده. د دې جلسې ته تحریک تفوضي عینی پاکستان مشر محمود خان سګزي، سابق سینیټر نواز کوکر، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل افریدی ترڅنګ د یاد ګوند نور مشرانو هم ویناوې وکړې. تحریک انصاف په دې لړ کې د راتلونکي اتوار په ورځ په کواټ کې د ډولبلې جلسې اعلان هم کړی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پلو تړل کېدو له کبله د سر شو لارو ډرایوران وای د دواړو حکومتونو واکمندي پر دوی رحم وکړي. په دوی کې ځینو د دسمبر په شپږمه مشال لري ته وویل دوی میاشتې دوه میاشتې پوره کېدونکي دي چې لای هم لارې خلاصېدو په تمه په قطارونو کې ولاړې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې نن به د دوحې فورم پر وروستۍ ورځ پر افغانستان بحث وشي. د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د دسمبر په شپږمه ناوخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې په نننۍ غونډه کې به په سیمه ییز پیوستون کې د افغانستان د رول په اړه خبرې اترې وشي. په انډونیزیا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله د وژل شوو شمیر تر 900 اوښتی دی. رویټر اجانس د دسمبر په اومه د ځایي چارواکو له خولې لیکلي چې تر اوسه لږ تر لږه 912 کسان وژل شوي او 244 ورک دي. اجانس خبر ورکړی دی چې مرستندویه ډلې د پل شوو خلکو ته ډېر په ګرانه د څښلو پاکو اوبو او خوراکونو په رسولو بوخت دي. آسٹریلیا ٹیسٹ کرکٹ د ایشی سیریز په دویم لوب کې انګلستان ته پاتو وکټونو ماته ورکړه. د دسمبر په سلورم د آسٹریلیا په برزبن کې پیل شوې دالو بنن په سلورم ورځ په داسې حال کې پاتې ورسېده چې آسٹریلیا د انګلند لخوا ورکړل شوې د 52 منډو هدف د دوه لوبغاړو په سر پوره کړ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. اوس د خبرونه په لور راځو. د دسمبر په 12مه د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم خار کې د یو خصوصي خیریه بنسټ لخوا د ځوانانو پیغلو د 15 جوړو د ډلیز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د زمانو او ناوی هر نوی کور ته صد پاسا سل قلمه بیلابل لمرنه او ضروری توکي هم برابر کړی وو. په دې اړه تفصیل نجیب الله لو خیر راک.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلې زواده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه ودونه ځنډیدلی ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلې زواده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې سل قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلې زواده پروګرامونه ګټور بودی او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رو دی ته ویل
ګټي ډیر زیات دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکي بیا د واده مساری په همدارنګ د ولور پر کول لپاره خارج ته ځي. نو دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندې وي، د مسلونو همدارنګ د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله هم ده چې دغه لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډیر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژده کړي دي په قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خودی نش کولای چې واده زر تر زر وکړي.
ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوې ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکی لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو او دغه سي خریام بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړې ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې زواده برخه او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډې دلې وویل
سیلاب سیم نو ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړ په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې زواده کې زمانو د ټولنې له مخاورو وغوښتل چې په ودونو کې د ځینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کمولو کې خپل ونډه تر سره کړي. د دوی له ډلې محب الله ویل،
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځه یوسي او تر څو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د پنځو دشو جوړو د ډلې زواده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
بنځل څل ویش کاله لوګر په اور کې سوځي دی، دغه خوشحالي حق و. خپل اولادونو باندې رحم وکړي، چې الله سبحانه وتعالى پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانه کې خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نوم خپل آینده نسل ته مه پرېږدي.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزې سربېره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې راتلونکو سمره هم سرکاري محکمو کې نوې برتیاني کیږي. دا به د ایټا یا ټیسټ کمپیوټرایز ټیسټ لري کیږي. د دسمبر په 15مه صوبایي کابینه غونډه کې وزیر اعلی دا پریکړه کړې چې سرکاري ټولو محکمو کې به برتیاني د ایټا ټیسټ لري کولای شي. ځوانان د حکومت دا ګامستای وایي چې باید سرکاري محکمو کې میرټ او د اهلیت پام وسایل او ساتل شي، ځکه ډیر کم د دوی په وینا د دې پام ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصيل زمونږ همکار شبیر جان راکړي.
دا صوبایي حکومت له پریکړه تر مخه سرکاري محکمو کې کنیم سرکاري دي او خپلواک سرکاري ادارې ټولو کې به اوس برتیاني د پرایویټ ټیسټینګ ایجنسی پر ځای سرکاري ایټا ټیسټ لاره قبول شي. دا چې ځوانان د حکومت دیګام ته سرنګوري، نو په اسلامي کالج پونتون کې د وکالت سبق ویونکي وقاص احمد وای چې دوی تما سرګندوي چې دیګام سره به میرټ او اهلیت ته په کتلو برتیاني وکړي شي او د ټیسټ فیسونه د هم راټیټ کړي شي. ځکه دوی په وینا د یو ټیسټ فیس په زرګونو روپو وي او د کونکي یا بے وزل خلق نشی کولے چی دغه فیسونه جمع کړي،
چونکه د دې سره با زمونږ سره په سوسایټي کې چې کم فیورټیزم دی او نیپوټیزم دی دا به ختم شي. خلق با د میرټ په ذریعہ باندې راضی او دغه اپائنټمنټس او ریکروټمنټس بکیږي، نه چې د رشتہ داري یا چې کم فیورټیزم دی دغه په ذریعہ. دویمه خبره به دا وشي چې هر سړی به په ټیسټ کې اپیر کیږي. خو د دې سره سره موږ دا خبره کوو چې کوم د دې لپاره د اپلای فی دی، نو په کار د ایټال چې هغه مناسب کی دی، ځکه چې په 300 ورځو کې موږ دا خبره ولیدله 11000 راوند اباوت داسي وی. نو بیا زیات تر سټوډنټس داسي هم په سوسایټي کې وی چې هغه نشي افورد کولای چې هغه دا غي د پاره اپلای وکي، نو ایټل په دی باندې هم غور پکار دی.
نو ورته وی چې باید ټیسټونو ورستو انټرویو غانه کې هم بیا د اهلیت په مساتل شي.
موږ داسي خلک هم لیدل چې هغه ټیسټ خو پاس کی، خو چې کله انټرویو ته اپیر شي او الته دا غي ریفرنس نه الته داغي سفارش نه او الته غي اپروچ نه کله چاته او پیسي نه ورکلی، نو هغه بیا د هغه برتینه هغه پات کیږي. د حکومت لدا هم پکار دي چې هغه بیا د ټیسټ سره سره په انټرویو باندې هم الته غور وکي او په انټرویو کې چې څوک ناسي، نو پکار دي چې هغه داسې سټانډرډ او معیار منتخب کی چې خلک چې کوم کو ویل کوالیفاید دي او کوم چې اهل دي هغه سلیکټ کی، نه چې هغه خلک کیرچار سی د چا پولیټیکل افیلیشن زی.
دا چې تیر وختونو کې د میډیکل او دا ډول نور د داخلو برتنې ټیسټونو کې به درغلې شکایتونه تل، نو آیا ایټا او د حکومت په وکړي شي چې دغه درغلې او بیا سیاسي لاسوهنې بغیر به دا ټیسټونه د اهلیت په بنیاد وکړي؟ نو خیبر پښتونخوا کې د ایټا ټیسټینګ ایجنسی مشر عادل صافی مشال لیړو ته وایي،
دا د ایلیمنټری برتنې وشو 16000 تاسو به شکل لاړ شي سروې وکړي تاسو ته به د بریلیانټ نه بریلیانټ الک ملاويږي، یا ځینې به ملاويږي غریب دا د ایټا په ذریعہ سلیکټ شوی خبره کې دا د انډیکیټ والا یا دا شی دا یو مسلسل د جون ستړل شوی خبره دا نظامونو کې به دا راځي ګورې جی لائن آرډر سایډ باندې وګورې یو طرف ته دا مجرمونی ولې شي بل طرف ته کامیاب شي نو دا خو یو مستقل پروسس ته روان دی او وی د څه سوچ کوي چې سیستم څنګه بریچ کی او موږ هم دا سوچ کوو چې سیستم څنګه سکیور کو نو دا دا کوم ایلیمنٹس چې دا خو په معاشره کې موجود دي او د خلکو د دې مرټ خړو ته تیار ناس دي دا د اوس آی ټی بیس سیستم چې راغې نو هغه ټول سیزونه ملټیپلای بای 0 شو لکه اوس یې کول غواړي نو نه شي کولای
اجر له اوس لخوا جاری شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې حکومت وایي چې اوس به سرکاري ټول محکمو کې د شخصي ټیسټینګ ایجنسو پر ځای ایټا سرکاري ایجنسی لاره برتانی کول شي او مقصد یې په سرکاري برتانو کې د بډ رشوتونو په دنواله مخنیوي او په شفافه طریقه برتانی کول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سړینید مرکز وایي چې روان کال په پاکستان کې د تشدد پیخي 25% زیاتی شوې دي هغه ادارې د روان دسمبر میاشت کې خپل نوې راپور کې په هیواد کې د تشدد په پیخو کې د رسیدلې مرګ جوړې شمیرې خبرې کړې دي او وایي چې تر ټولو زیاتی د تشدد پیخي په خیبر پختونخوا کې شوې دي اداره وایي چې زیاته مرګ جوړه د ترهګرو پیخو او امنیتي ځواکونو کاروایي پر مهال شوې ده په دې اړه تفصیل عظمت علي شان اور
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سړینیز مرکز سینټر فور ریسرچ ان سکیورټی سټډیز وایي چې د کال 2015 په دومبه یو لس میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه 25% زیات شوی دي په دې موده کې لږ تر لږه 3100 او و اتیا کسان وژل شوی او 1901 کسان جوبل شوی دي دا شمیرې د 2016 ټول کال د 2015 او شپږ سلوي خوجون ډیر زیات دي راپور وایي چې یاد مرګونه د یو لسو او اته اتیا د وسلوالو بریدونو او امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې شوی راپور زیاتوي چې په کال 2015 کې تر ټولو زیات پیښې په خیبر پختونخوا کې شوی سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې په یو لسو او اته اتیا بریدونو کې 2.6% په خیبر پختونخوا کې شوی چې پکې یوازې په دې صوبه کې 2.15% کسان وجلی شوی راپور کې ویلی شوی چې په یاد موده کې 2.28% د تختمن پیخې هم ثبت شوی دي په خبر کې خبريال ارشد یوسف زئی وایي چې باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې په ګډه ترهګرې د مخنیولو لپاره پالیسی جوړ کړي
خو سوچ خبردا ده چې ولې د افغانستان سره مسلې سي واقعي کمیږي نه زما په خیال خو یو غټه مسله ده چې مستقل یو پالیسی نشته دي هر نوې حکومت کې کسبای وي ک اسلام آباد وي د وفاق وي یا د سکیورټی چکم مشران راځي دا غوي په نوې دور کې پالیسیان بدلیږي زمونږه پالیسی مستقیمه نه ده کله افغانستان زمونږ دوست شي کله د افغانستان چارواکي زمونږ دښمنان شي کله زمونږ سره خوګوالی راشي کله تریخوالی راشي نو دغه قسمه خبره بیا مسلې په دې کې نه حل کیږي
په اسلام آباد کې اوبل سرنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټڈیز د دسمبر په 2 جاري کړي خپل یو سرنیز راپور کې وایي چې روان کال د نومبر په میاشت کې د امنیتی ژواکونو د مرګ جوبل پیخي 15% کمی شوی خو د عام اولس د مرګ جوبل پښمیر کې 80% سیوا والے راغلي اداره وایي چې 2015 د نومبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د وسلوالو او د امنیتی ژواکونو د عملیاتو له عمله 290 کسان وژل شوي او 1,000 جوبل شوي دي پی آی سی ایس ایس وایي د نومبر په میاشت کې تر ټولو زیات وژل شوي کسان وسلوال وو چې 206 یعنی 80% پاتې وژل شوي کسان 45 عام خلک 25 امنیتی اهلکار او و د امن کمیټه غړي وو د پی آی سی ایس ایس په وینا په نومبر کې په هیواد کې و نوی وسلوال بریدونه شوی چې د اکتوبر لایو کم نوی بریدونه نه نه حاصله نه زیات دي. راپور کې ویلي شوی چې د نومبر په میاش کې سلور ځانمرګي بریدونه شوی چې پکې 15 وسلوال 12 عام خلک او سلور امنیتی اهلکار وجلی شوی او لښ پیتو زیات کسان جوړل شوی دي. روان کال د نومبر په میاش کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت خکولو په غرض پولیسو ته نوی او سری ترمل کیمرې، دوربینونه، درنی مشین ګنې او انټی ډرون ګنونه ورکړي. په پیښور کې خبريال لحاظ علي وایي چې په دې وخت د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې د پولیس قابلیت کم دی چې له وجې د غزلې د وسلوالو په نخ دي.
بېشکه خیبر پښتونخوا پولیس سنا سواسلا یا اتلس گاڑی د غلور کې خود خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې په عملی توګه د ماخام نه پس د پولیسو گشت د نش برابرۍ تانه بند کړلې شي او خلک چې کوم د الله پر رحم کرم باندې پاتې وي. نو په داسې حالت کې یو نه کم از کم په درزونو داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې به د وسلوالې ډلې په مختلفو ځایونو کې خپل چیک پوسټونه جوړي. نو یو گاڑی ورکول یا صحادہ پورے وسلہ ورکول دا د مسالې یو جزوی حل خو کې دی شي، خو کوم مستقل حل غواړي نو پالیسو کې به تبدیلی کول غواړي.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او د ټول هیواد شپږ نوي سلنه وجنې او 2 نوي سلنه پیښې په دې دوو صوبو کې درج شوې دي. راپور کې ویلي شوی چې د کال 2015 په نومبر 11 میاشتو کې په بلوچستان کې 3 شپږ شپېته د وسلوالو په بریدونو کې 8 شپږ نوي کسان وژل شوي چې د ټول ملک 28 سلنه دي او نورې سیمې لکه سند، پنجاب، آزاد کشمیر، اسلام آباد او گلگت بلتستان کې ټولې لسکم سل پیښې ثبت شوي چې پکې 1 شپږ کسان مړه شوي دي چې د ټول ملک 4 سلنه جوړیږي. په بلوچستان پوهنتون کې د انټرنیشنل ریلیشن یا د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر بشارت مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ د خپرېدو یوه وجه معاشي کمزوري ده. د دوی په وینا چې بلوچستان کې ځوانان ته د تعلیم او د پرمختګ لارې کمې دي چې له وجې دلته ترهګرۍ پیښې او ډلې روس په مخه سیوا کیږي.
نو په پښتونخوا کې موجوده طور پر څه کم حالات خراب دي، دا ریلیجیس موټیویشن دی په دې کې. او دوم څه تاسو خبره وکړه د بلوچستان غا د بلوچستان څه کم ایشو د داتا نېشنالیستیک او انډیپندنس او د ازادۍ تحریک دی. نو دا دواړه جلا جلا شان دي، لیکن کم سے دو دواړو کې یو ګډ شی دی. ها دادی سے اگست 2021 بعد د چترال واقعې تر گوادر موږ څو وار کتلی دي سے د دهشتګردی په واقعاتو کې شدت زیات سی. او کم سے موږ د پیټرن خبرو وکړو، پیټرن هم سوکا سوکا د دواړو طریقانو غ بدلاږي. اول خو بدا صرف اور صرف ملټری ټارګټس بول د دوی غ اوس مشګورو سے له ملټری ځخه دوی سافټ ٹارگیٹس وقات عمر روان دی، یعنی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی خپل ٹارگیٹ یہ شی دی.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لومبه 11 میاشتو کې 1,015 وسلوال وجلی شوي. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې 2015 کال د وسلوال لپاره تر 2015 وروسته تر ټولو خونړی او د امنیتي ځواکونو لپاره تر 2014 رستو تر ټولو سخت کال دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. فافین یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن یا د آزاد او شفاف ټاکنو شبکې خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري محکمې یوازې 50% معلومات په خپل لسپی و پاڼ ورکوي، کوم چې د معلوماتو ته لاسرسي قانون دوی پابند کړی دي چې خپل ټول ضروري معلومات په ډاګه کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار له پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
د فافین لخوا د غلط معلوماتو مخنیوي کمپین د سروي لمخه د خیبر پختونخوا دولتي محکمې په مجموعي توګه 55% معلومات د قانون مطابق په خپل رسمي پاڼو ورکړي دي. د اټیا یا د معلوماتو د لاسرسي 15 ماده ټول سرکاري محکمې پابند کړي دي چې د اولس لپاره خپل ضروري معلومات نه یوازې په خپل رسمي پاڼو ورکړي بلکې کڅوک داسې وغواړي نو هم د ورله بغیر تاخير ورکړي. خو بیا ځنې وګړي وایي چې کله نو شو چې دوی خواستونه ورکړي خو لا تر دې د ورل معلومات هم ندی ورکړي او بیا د معلوماتو نو ورکول ورسته کم د جرمانو په صورت کې سزاګانې دي هغه باندې هم عمل درآمد نکېږي. مردان کې خبريال منظور حسین وای چې کل 2022 کې دوی خواستونه کړی دي خو کله وای چې ممبران پور نه دي کله بل سبحانه وای هیڅ عمل درآمد په دې قانون نکېږي او چې کوم محکمو کې دوی خواستونه ورکړي دي پکې تعلیم پولیس صحت او داسې نور محکمې شامل دي.
مخکې به داسې و چې لکه طالب انفارمیشن درکړه د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن طرفه نو په هغه کې به بیا دا و چې هغه به لیکلی چې رکستاو سره کمپلینټ وی د دې حواله سره نو تاسو لس ورځې ګدن نه دنه بیا دوباره په دې باندې کاری کمپلینټ کولې شي کنه نو هغه سیزم دی ختم کړی دی او چې کوم سزاګان دي مطلب دا دی چې لکه د سیکشن 26 او سیکشن 15 دی سیکشن 17 دی نو هغه سیکشن چې کوم دی هغه اسی برای نام دی کنه اوس چې کوم دی نو دی هغه د 2022 او د 2023 کې سونه اوس چې کوم دی نو دی شروع کړی هیرینګ پکې کې ماته پکې دا غره غلې دی پېښ کېدو سمن پکې ماته جاری شوه دی کنه حالانکه رولز وایي چې ته با خپل ویب سټ باندې چې ستا کوم انفارمیشن دا به ټول په ویب سټ ورګې تر دې دمه چا په ویب سټ خپل انفارمیشن نه دی ورکړي.
ولې دا پښتنه مو چکر د خیبر پښتونخوا د اړتیا یا معلوماتو د لاسرسي د ادارې کمشنر محمد ارشاد نه او پښتلې نو دوی مشال لري ته ویل چې دوه کال پورې کمیشن ممبران پوره نه وو درې کسان په کار وی ولی یو کس وو خو ولی اوس ممبران یا غړي پوره شوي دي نو د هغه په وجه هم ډېر شکایتونه جمع شوي وو. دوی وایي اوس پر تیزه سرکار روان دی او ټول محکمو ته ہدایت کوم کړی دی چې خپل ټول معلومات په خپل سره رسمي ویپاڼ هم ورکړي او کو څوک وګوړي نظر دیول ورکړي. دی وای 55% هم څه کمش میره نه ده
زما په خیال ده هم یو کامیابی ده دې تم چې کوم دی نو مطلب په دغه نه دی قتل وکړ شي را 55 یو ورکوټ فکر نه دی هم په دې باندې خاموش نه ویږي دا لکه وخت په وخت باندې مونږه د دې کوم پبلک انفارمیشن افیس مونږ سره نامینیټډ دي مختلف ډپارټمنټس هغه مونږه راغواړو او دا خبرم یو حقیقت دی چې که فرض کا د پروټیکټډ ډیسکلوزر دې سیکشن باندې 100% عمل درآمد شي نو بیا د ما په خیال چې نه چې کوم دی نو انفارمیشن کمیشن ته ضرورت پاتې کیږي مختلف ڈپارٹمنٹ سم لیٹر کڑی دی مختلف سے کم دے نو ہائی اپس دی اگے تو منگ لیٹر کڑی چا اگے ڈپارٹمنٹ پابند کی پدی وجہ باندے منگ پل کوشش نہ کو کمیشن لے گیا دے کمیشن چ کم دے نہ خل کو کمپلینٹ سی اگا دیر تیزی سے لے گیا دے اگے منگ نمٹاول کوشش کو
دپا مردا د معلومات د لاسرسی قانون په خیبر پختونخوا کې په کال 2013 کې جوړ شوی او لاگو شوی وو او صوبای حکومت په وینا چې د دې قانون مقصد د بډ رشوتونو بدنوانه د غلط او دروغ معلوماتو مخنیول او په نظام کې شفافیت راوستل دي او دا قانون لمخه د صوبې هر یو وګړي کولی شي چې سرکاري محکمو کې د معلوماتو لپاره خپل درخواست ورکړي او محکمه و پابند وي چې دوی دغه معلومات ورکړي خو پوز عدلیه او غیر سرکاري تنظیمونو باندې دا قانون نه لاګو کیږي یا داسې معلومات چې ملکي سلامتیات په خطر کې راځي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږ یو ریدونکو د برس ویلي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلونو د قیمتي ونو وهل لګیا دي. د دوی په خبره بلخوا په سیمه کې د پوز د ماټر ګولو په وجه د ضلع په ځنګل کې اور لګیږي خو د ځنګلاتو محکمې چارواکي د مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. د سوربکۍ سیمې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د پوز عملیات په وخت د ماټر ګولو په وجه په ځنګل کې اور لګیدلو پیښې را مخامخ کیږي خو د ځنګلاتو محکمې چارواکي مخنیوي د پاراګامونو نه اوچتوي. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د پوځ مارټر ګولې په واجه یې د سیمې په ځنګل کښې د اور پیښې مخې ته رودریمي او په غیرقانوني طریقې سره د سیمې قیمتي ونې وهل لګیا دي، خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د دغې مخنیوي د پوره څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ماسد ویایي
وزیرستان سے اکثر علاقے فوج خالی کر لے محدود علاقے تا سرا رو گئی سرا ٹول شو ویس پجمی سے ورتا وش وچی آرمی چکی ما دو ودا غرینا تا آتش گیر اسلا ولی یگنا پا وش سے یورو لگی تے وش نہ دمی سے کہ ماتی کیم بیٹی بیچ از تون دای شواوان دای تڑے دو چے سابلوت ورتا وی او دن غزای دای پتا غرینا کش ناشتار من یعنی دیر کے ماتی کی ماتی بیٹی دی او دے بد قسمت دا شاج سلواران پنځم کول دای کته په وزیرستان شه وګرځي دومره دومره غرینه سوی دی چې سړی زړه یور وکو چې ځنګل کله پیرا وسوی دی یور خپل مرشي خوشا پاشا کې می زده مطالبه دو چې کا په وزیرستان شه د تایور ځنګل د خلک ذاتی ملکیت ای چې دا په کومه طریقه باندې سوی دی کم سے کم حکومت دا سه اقدامات وکړو فوج دا سه اقدامات وکړو چې مزید د ځنګل نه وسوی دی.
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په سیمه کې د اور گدلے پیشے پواجا دیکھال کے مشکلات پدا رنگ بیانوی
گولے وراوی ماتر وی یا تو پاوی غری نتا چه بدا شے دنیل جالا کی نتا دا کونڈ غار وقت یا دتراب دا تیرا تا جکیم تانگی چه کیم یورو پریخل تا تا چه دلائی و جکیم گانے زنگل دی چه پاش و شوی پدا شے کازتی دا دزتون بتا جی کا گار وراوی تا دا تراب تیری وی کا ناشتری وی چه کیم کماتی بیٹی دی پسنا شے نرخو یور گیدان پر جانی چه تکی ماتی ہے یور چه والا گیم پر زنگل شے دا بیزتی ہر کسیم بیٹی دی دا سی جی حال تا دی جگنا دیر ہے
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسد سره په ځنګلونو کښې د اور پیښې رو مخامخ کېدلې او په غیرقانوني طریقې سره د ځنګل ونې وهلې په باره کښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
اکتوبر نومبر دسمبر پداش یورینا ڈیر جیوسی ان شاء اللہ بند ہے ان شاء اللہ موجود ہے سرارو موجود ہے فلادا ہنستا ہے ان شاء اللہ میرا چکل ہاں خلک په ټیم زوشه دا څه مسله وي دا مې سره رابطه کې د یورو متعلق په اسلامي راه د خپل سټاف وغیر لاړشي او چې کوم سمګلنګ دی یا ایلیګل کټنګ دی دغه مطلب نه مې اجازات کړ کې ان شاء الله پابند حکومت چې کوم قانون دی کومه طریقه دا وغیر سره کوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې ځنګلونو ژغورنې د پوره د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکا
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبے، بشری حقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.